په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې پر غاړه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بل اینڈ ملنډا ګیټس مشر د پولیو ختمولو په اړه خبرې کړې دي او د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې د حملو له وجې په پراخه کچه ماحولیاتي زیانونه مخې ته راغلي. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره رائے اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلي چې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې په اوله مرحله کې ټاکل شوي کونسلران د وو میونسپل کارپوریشنونو، اته سلویخت میونسپل کمیټو او د 1590 یونین کونسلو مخصوص سیټونو لپاره ووټونه اچوي. رائے اچونه د ښځو لپاره په مختص شوو څوکیو کې په 33% سیټونو، د زمیندارو، مزدورانو او غیر مسلمو لپاره په 55% سیټونه کیږي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو د 2022 کال د مې په 9 تر سره شي. واغه وخت سبې په 22 ضلعو کې رائے اچول شوی، خو په 2 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په 100 د جولای په 2 نیټه بیا ټاکنې شوې چې د مې په 9 د بیلابیلو پیښو له کبله پکې ځنډول شوې وي. د پاکستان وزیر اعظم وای له هواده د پولیو د ټولو قسمونو د ختمولو لپاره حکومت ژمن دی. شهباز شریف دا څرګندونه د دسمبر په 14 د بل اینڈ ملنډا ګیټس شرکت لم شریک مشر بل ګیټس سره د ټلیفون لاري د خبرو پر مهال کړی دی. د پاکستان ریډیو په خپل ویبپاڼې لیکلي شهباز شریف په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې چې د یو کلن ځنډ نه وروسته په 2022 کال کې یو واری بیا د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، خو دا یادونه هم وکړه چې په روان کال کې د سپتمبر میاشتې نه پس د پولیو په نوې کیسونو کې وقفه راغلې ده. بل ګیټس په پاکستان کې د روسیو سیلابونو له وجې د خلکو په مړینه بیا خفګان خو ده. د پولیو د مخنیوي لپاره د خپل ملاتړ ډاډ هم ورکړ، سو په یاد هیواد کې یو ماشوم هم د ګزړن له وجې د معذورۍ ښکار نشي. د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو 15 ورځنی بهیر پای ته رسیدلی دی. دا بهیر د دسمبر په 8 پیل شو او تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې او چارواکي پرون د نومنه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې د کمپاین په ترڅ کې نستیش 15000 ماشومانو ته ساسکی ورکړل شو. خو د جنوبی وزیرستان په مسیدو سیمه کې ځایي خلک وایي چې د پولیو ټیمونه نه دي ورغلي. د مسیدو د 2 سیمې سب ډیویژن لدا او سروکې دي. سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرن مشال لیډیو ته په دې اړه وویل،
دور درام کمپین د پولیو چې په ساوت وزیرستان د مسجد په ایریا شه سب ډیویژن سروې کوي او جلدا دوا سره ډیویژن دی په داسې د میزه چې کوم پوس په مقابل کې په یو لزر نه یوت د میز بچن په دیږي چې د پولیو د وکسین نه کوم دی دا محروم شوی دی.
سیمه ایز چارواکی شاه فیصل غازی د پولیو د کمپین پیلېدو وړاندې د دسمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د روغتیا کارکوونکي د طالبانو د دړکو له ویرې لدا او سروکې ته نه دي ورغلي. چین له خپل وګړو غوښتلي چې سمدستي دی له افغانستانه اوسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین د دسمبر په 14 په یوه خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې رواني بې امنۍ ته په کتو دي ټول چینایي وګړي او موسسې د سمدستي له افغانستانه اوسي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې په کابل کې د دسمبر په 12 د چینایانو په یو مېلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چپړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د وانګ وین بین په وینا 15 چینایي وګړي پکې زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې لخوا په دوی د تحمیل شوي جګړې له کبله مخې ته راغلي ماحولیاتي تاوانونه به میلیونونه انسانان تر کلونو کلونو پورې متاثره کړي. ولودیمیر زیلنسکی دا څرګندونې نن د نیوزیلینډ پارلیمان ته د ویډیو لینک له لارې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي له نیوزیلینډ وغوښتل چې د دې بحران د مخنیوي په موخه د سفارتکارۍ مشري په غاړه واخلي. او اخیری خبر دا چې په دوحه قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ارجنټینا کرواشیا ته په ماتې ورکولو فائنل ته وته. په دې لوبه کې ارجنټینا 3 ګولونه وهل خو کرواشیا کوم ګول ونه کړی شو. د پدې توګه ارجنټینا په شپږم ځل د فیفا نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کړه. یاد هیواد اخیری ځل په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال کپ ګټلې وو. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه او اوریدونکو د کرخه پر غاړه خبرونه د دې ونې په پروګرام کې له افغانستان سره د چمن پر پولا د تاوتریخوالي د وروستۍ پیښو د حلاملونو او د سیمې پر خلکو کاروبار د هغو د اغیزو په اړه بحث شوی دی. د خبرونه شاهین بنیری پرون د نهې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت تکرار دروړو. د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونه ومنه. وريدونکو نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لارا دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ راتک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند اغیزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیرې څو ورځو نه دغلته بیا د بدمنې پیښې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 20 پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14 لاغې وروسته تړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي دسمبر په 14 په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیری دغې ترمنځ ډزې شوې دي او دغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 1000 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې باسکو چې دغه پیښه ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومړۍ برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده داغه مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو اړومبه د ترین صاحب نه پیل کو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مو شوم په خیر.
ډیره مننه بنارس.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 14 چارواکو ویلو چې دغه ته پډزو کې اتول سی وګړي چې دینو دا وجل شوی دی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټوئیټر پاڼه چې په دین خط کې ولس پاکستانی ولسی وګړي زخمیان هم دي. نو کله زمګ اوریدونکو ته وایي چې دا پیښه څنګه رامست شو سو شو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډیره مننه شاهین بنوری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 14 نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل.
جی جی جی.
هغه وخت عمل تاسو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور درارنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي این ایف سی هغه پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړب وو. وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیرته جوابي ډزې شوې وې او دغه د 14 په دسمبر تقریبا 3 د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې 8 کسان چو هغه مړه شو یا وژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک هستی نو دا هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا 40 کسان چې دی هغه نور چې دی زخمیان دي او بیا لس زخمیان یعنی 4 زخمیان د لیپوچ ته راوړل. په هغه کې هم 2 کسان چې هغه د زخمونو یعنی مطلب تاب نه راوړي او بیا د خپل پورې پریکړې نو دغه ډول 8 کسان د پاکستان په وینا چې هغه وژل شوي دي. خو د پیښ وروسته نه یوازې دغه سرحدي پوله په انګامي توګه سوا بلکہ چکم تجارت و آغا هم بند سوا و لیکن بعد دسمبر پا دولسته منیتی یعنی پرون سهار برت پول خلاص و دا تگراتک لپاره دا تجارت لپاره او دا وقت چدی پر پول تگراتک او تجارت چدی پا عادی توگ روان دی
اوس دیکھیے مهم خبر ادا دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف صاحب پرون پارلیمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نخت لامله بخنه غوښته ده. دی وی چې را دغه معامله هواره شوې ده او تاسو وی چې را لار هم پرانستل شوې ده. خدا پیخي دغه شانتي ډیر په تواتر سره روانې د دې وجه څه ده؟ یعنی د دې نه مخکې هم داسې شوي دي اوس هم وشو او یاره دا ده چې بیا هم وشي او دغه لارې وتړل شي دا مسله هواریږي ولې نه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان دي او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي عدالت د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کوم وضع ده ډېره خرابه ده بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته نو دلته پاکستانی چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي یعنی د دنیا په نورو ملکو کې چې کوم خلک ځي راځي پاسپورټ وي شناخت کارډ وي نو هلته د شناخت وي نو دا ډول په هم د پاکستانی چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي د خلکو تګ راتلی خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شوه نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی وو دلته د چارواکو سره هم ولیدو او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکي وختو لپاره موږ د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړو چې دا هم ویل چې دلته درې ملیون افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل ترین صاحب تاسو ډېر نه سارو مصرف یوې پوښتنې د پاره به ماته انتظار کوي خو ما سره د روخانه سگزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی نو دوی سره به خبرې وکړو. سگزی صاحب تاسو ستړي مه شوئ په خیر ډیر مننه جی تاسو ته جی وخت وخت باندې مونږ تکلیف درکو او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندې شي او اکثر د لارې بندېږي د خلکو کاروبارونه سره خراب شي د خلکو ژوند سره اغیزمن شي نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوي د مودونه کوي د چارواکو سره ناسته پاسته کوي د ستونزو هواریږي ولې نه دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندې؟
اصل کې شاهین صاحب خبره دا ده چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه موږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه د افغانستان د اړخه د پاکستان د اړخه چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي ځکه چې په دنیا کې چې دي هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس لیکن دلته د بده مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دي هغه په هر شي باندې چې دي هغه سټیرینګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دي په دنیا کې سټیرینګ چې دي هغه د معاشي ګټې دپاره وي او چې چیرې ستا معیشت وي نو هلته چې دي هغه خلکو چې دي د هغه سره پېژندل وي دا زه چاینا ته تللی وم هلته یو کمپنی وه هغې ویل چې موږ الیکٹرک موٹر سائیکل په پاکستان کې چاته ډیسټریبیوشن ورکول غواړو، نو ورسره شرط دا چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو. دا به تاسو کولای شئ که بنه څه کولای نو د هغې زما جواب دا چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق به د پاکستان او د هندوستان د سیاسي تعلقاتو سره وي چې هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکوي به نه ورکوي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره، د هغې باوجود د هغې پالیسي معاشي طور د انډیا سره ډېره هواره او ډېره دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی، معاشي ګټې دي، هغې په لاس کې واخلو، هغې په خپله د ځان پاکلی وګورو او د افغانستان پاکلی وګورو، ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بله نشته. لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي، زموږ مشران دي، د هغې دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو، بیا معیشت د هغه باده ګورو. او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده، او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورشي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړي، تاسو د ایران سره کاروبار وکړي، تاسو سنټینډیشا سره کاروبار وکړي. هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله کارخانه نه لري، خپله انډسټري نشته، خپل مواد دوی نه ساتي. لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي، لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نوري منډۍ موږ په لاس ورکوو. او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي، دا په پاکستاني کلدارو راځي، په پاک روپیز کې راځي، او د نورې دنیا څخه موږ راوړو
ڈالر خبا دس مطلب خبر خبرے دے چگنے د پاکستان او افغانستان ترمین زڑی کی خنی دی کلو پیوش خراب شوی کلو په بل شیخ کله چی طالبان واکمن کې دنو په پاکستان کې ډېر خوشاله شوی وي. وسم زم ډېر سیاسي مشران چې دی هغه ته ډېر سور کې دی وی چې کاروبارونه بم خشي، نو دا غي د دې بدلون سره د غلطا ستاسو کاروبار باندې څه اثرات پرې ودی دي؟ آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو؟
بشپړه د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی، دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی، دا د خلکو لپاره ډېر اسانه دی، په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته. د پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی. په پاکستان کې نظام ډیر بهتر دی، وسم بهتر دی، په خوانی نظام کې ډیر بهتر هغه ډیر ځل ټیکسونه نه لري، هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی، او په هغه باندې خلک ډیر خوشاله دي، په دغه سره خلک ډیر خوش دي. او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی، دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی، دا افغانستان په ګټه کې دی. د دوی چې کوم ایکسپورټ دی، دا د پاکستان د ایکسپورټ نه زیات دی. دا وخت کې ټریډ دی چې د پاکستان څنګه دا غوښته نه را مټیریال راځي، هغه پروډکټ راځي چې پاکستان یې بیرته په کارخانو کې استعمالوي. نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټ راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي، دا ډبل تجارت دا ټول د پاکستان په ګټه کې دي.
اوس حجم څومره دی د کاروبار؟ ځکه چې یو موده کې تاسو ډیر خوشاله وئ چې ښه کاروبار روان دی، بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وه، هغې کې اغېزمن شوي او لارې به بندې دي او دا آیل ټینکرې به سوځول کېدي، نو اوس خو قصه لږ ښه شوې ده. اوس حجم څومره دی د کاروبار تاسو چې افغانستان سره؟ جی،
اوس د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی، د تیر درې میاشتې چې کوم اعداد شمار راغلو د جولای اگست سپتمبر، نو په هغه کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته ولا، زما په فکر چې د اولس او د اتلس او میلیون ډالر او په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو، او دا په دې حساب باندې چې دای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د 3 بلیون نه زیات شي. زما سره په هغه د شمار دا وخت زما مختلفه خدای دې چې پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت دا په بندرونو باندې چې په کم کم بندر باندې کار ده هلته همیشه همیشه د ګاډو د اوږده لینونه ولاړي په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي دا هغه ځای نه پاسېږي. ډاکټر خم ده که غلام خان ده که چمن ده که انګور اډا ده که نور ځایونه دي هغې ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چې هلته ګاډي په دوه درې ورځې تلېدو ته تیارېږي. تجارت خو ډېر ښه شوی دی ډېر له پخوا نه زیات شوی لیکن حالات نه دي ښه هغه رنګه سازګاره مې دي چې تاجر ته هغې باندې اسانتیا وي. دا مالونه چې دومره زیاتې ورځې ودرېږي یا خاص کر د افغان ترانزیت چې نو په هغې باندې کوم ډیټینشن پرېوځي دا $100 د یو شپې هغه باندې د کنټینر ډیټینشن پرېوځي ورسره که د موټر توقف ساس ورسره شامل کړي نو هغه د دې سره علاوه یعنی پنځلس زرو نه واخله تر دېرشو زرو پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ تجار باندې خرچه راځي. د لاره دارنګه د هفتې لس ورځو دپاره بند وي نو دا به هر تجار چې دي په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه دا به د اضافي خرچه راځي. د ګټه دومره نه وي د دې نه کم وي.
صحیح ده اسدالله صاحب. تاسو مصروفیتونه لرئ کراچۍ کې او په غونډه کې شریک یې بیا موږ سره خبرې وکړې نو زه ډېر مشکور یم. ډېره مننه جی. ډېره مننه ډېره مننه چکزی صاحب. ترین صاحب چکزی صاحب خود دغه لارې د بندېدو کاروباري اړخ باندې خبرې اترې وکړې خو تاسو وختي په خپلو خبرو کې وویل چې دېرش لکه افغانان چې دي دا په پاکستان کې ژوند کوي دغه شانتي په زرګونو خلک چې دي هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه ته کمې ټولنې دي کمې کلي دي کوم خلک دغه ته ژوند تیروي د هغې په ژوند باندې څه اثرات پرېښې دي لکه د هغې څه ګیلې دي هغې د حکومت نه څه غواړي د هغې څه غوښتنې
ګوره بنری صاحب دلته هر ورځ چې دي پر دغه پوله باندې د حکومت د اعدادو شمار مطابق چې دي د پنځلس څخه بیا نیولې تر شل زره پورې انسانان چې دي هغه اوړي او راځي. په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله دا دوه ډسټریکټ چې دي ضلع چې دي دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډۍ چې د هلته آزاده منډۍ ده ټیکسپري منډۍ ده نو دوی د هغه کوچنی شی راوړي څوک وړي راوړي څوک وړه راوړي څوک دا وخت چې دی د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دي په پاکستان کې پیاز بیخي ډیر ګران دي نو د افغانستان څخه پیاز را روان دي او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دي چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دي او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دي. یقینا کدا د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو په پاکستان کې به څوک کیلو په 0 روپۍ هم نشي پیدا کولای او دا وخت په 200 په 150 روپۍ باندې خلک دې په اسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري او بل خوا ته چې کوم عادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کوچنی شهر اوړي یعنی ماشام ته د 15000 کې 10000 کسان داسې دي چې هغه یو 2000 3000 15000 روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي. او بل د دې پاډر لوی مشکل دا دی چې کله هم دا بند سي د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سوبې دي هغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي نو زیاتره داسې وي چې ډاکټر د درو میاشتو د دوې میاشتې وخت ورکړی خو هغه بیا دوی نشي کولای چې هغه پر ټایم باندې راورسیږي نو دا مشکلات چې اوس هم په افغانستان کې د علاج معالجې هغه سهولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي خلک چې راځي خپل کاروبارونه کوي هغه بیا ډیر خوشاله وي لیکن چې کله بارډر بند سي نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه د دې سره تړلی نو دا هغه بیا احتجاجونه نه وي مظاهرې وي او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي. دی همیش دا غوښتنه کوي چې که چیرې هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی که هغه د پاکستان د خوا وي که د افغانستان د خوا وي باید چې دی بارډر خلاص وساتي د خلکو تګ راتګ خلاص وي خو خپلې مشکلات چې هغه دی کولای شي چې د خبرو د لارې هوا
اوس دا ترين سیب چې دا کومه د تشدد او د بدمنه پیښو شو چې نه عادي وګړي پکې وجل شو دا خو به غریبان خلک د غزې مزدوران او عام اوسیدونکو شل پکې زخمیان هم شو دا کسان څوک دي د دې سپته ولګي د کنا او دویم خبر دا چې د دوی سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي د کورونو د دې کورونو سره کنا بس دې مړ شو خبره ختم شو
یقینا اوس په دې کې بنیادی صاحب زه د اورېدونکو لپاره یو دولس کلن ماشوم په دې کې مړ دی او د یو کور دوه ورونه چې کاروبار یې کوي هغه په دې کې وژل شوی دی او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یوه دغه شهر کې شاوخوا یا نه جنازې کیږي او بل چې زخمیان هغه په هسپتالو کې نو پراکورو باندې په دغو په بچیانو به څنګه تیریږي مطلب نن پرون خاورو ته سپارلی دی نن خلک زموږ تاسې قبایلي ټولنه ده نو خلک د ګردو کوپاتاو ته ځي دغه ته ورځي دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې وه هغه نن روانه وه او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډیر زیات وو هغه هم دا وایي چې کوم اصله کارول شوی ده هغه هم د نوله ده وسله ده چې کوم راغلی ده نشت یې ده چاودیدونکي مواد چې دي نو د هغه څخه نقصانونه خو ډیر شوي دي و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډنګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي خو د حکومت لخوا چې دي همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ دغه فیملی ته ورکوي او کچیر اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج یقیناً کیږي خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي دا ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي
صحیح ده ترین صاحب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدود او ډېرې خبرې پکې نشي کېدی خو یقینا د جنگ جګړې د بدمنه او د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیری قبیلې ژوند تیری دغه ژوند او کاروبار او دغه ټولنیز چې کوم هلې ځلې دي غیر ډېرې غزمنې کړي دي ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وویست ما سره هم د خپرونې کې شرکت وکړو ډېره ډېره مننه کوم او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه صاحب راځي اورنګزیب کاکړ چې دی د مقامي خبریال له دې سره به هم خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکو دی او دغه چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده دغه مشر دي نو مقامي کچه باندې په دغه سیمه کې سره واندي دغه نه به ځان خبرو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوره د کرخې په غاړه او مونږ باس کو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومې تجارتي لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کومه وروسته د بدمنه پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وجل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان دي دغه په نتیجه کې د غلارم تړل شوې او دغه لارې تړل کېدو د خلکو ژوند او مغیز من کړ دي ګوچ د لارې اوس پرانستل شوې ده خو دغه نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وضع صدا او دغه تا دغه ستونزو د هواري د پاره سچاري روان دي دغه باندې با خبرې کو یو دماخلو د دې مینه نروستو چراشو نو مونږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کو مشال لیدو دغوګې او خبرونه اورې د کرخه په غاړه زمونږ دن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنې ورستې پیخه د غین ورستو د خلکو په ژوند ټولنه کاروبار د غي اثرات او تازه امنیتی وځ صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټینا د سیاسي او سیمې د چارو شنن کې نو موړې خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر. مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نه وخرا که نو زه ډېر مشکورې ما او وړومبۍ پوښتنه به هم دغه تاسو خو تازه صورتحال نه خبر یې د تشدد پیښې شوې دي نهه کسان مړه دي شل زخمیان دي لارې وتړل شي بیا پرانستل شي دې باندې ما نورو مېلمنو سره هم خبرې وکړو خو دا پیښې ډېر تواتر سره کیږي بار بار کیږي او موږ دا هیله لرله چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خو اړیکې ډېرې ښه دي دا کیسې به کمې شي بیا هم کمیږي نه ورځ تر ورځه سیوا کیږي نو ستاسو څه زیاده دا څه روان دي کمزوری کم ځای کې دي؟
ما په فکر سره دا کمزوري د پولي ودراړو غاړو ته ده هم د پاکستان او هم د افغانستان او دا ډېره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بارډر میکانیزم نشته طریقه کار نشته اوس یو بارډر د ایران سره هم دی هغه بارډر تقریبا هرې درې میاشتې جوائنټ کمیشن دی پاکستان پاکستانی ایشوز دی کدا خلکو ہم درخت دی کدا کاروباری خبری دی نور ایشوز دی قدرت حل راباسی لیکن لبد برگ افغانستان و پاکستان ترمن سے طریقہ کار موجود نہیں پیدا کم پیش پاکستانی مشکلیں خبر ہی کری دی خدا سے فورسز ترمن آگے سباد کم طالبان فورسز اگر راکٹ ضروری دی عام خلکو باندې نشتی دی عام خلکو ته ډیر زیات تاوانونه رسولی دی او معصوم خلک چې دی هغه کې نشانه جوړ شوی دی بلکې سیول اسپیټال ته راولی دی چمن ته وړي دی خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي تاسو ولې د دې شپې مخ کې دا خوا سفایرینګ وسو دا هغه په نتیجه کې یو اف سی سی کم سر تیر وو هغه پکې ووجل شو او دا پاورډر زه د هفته بزرو
ایران او پاکستان ترمنس چکم د جائنٹ بارڈر کمیشن خبر اوکڑا او تاسو وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنس د کمیشن نشته خو ما به خلی یو کمیټه خو موجوده ده چې هغه د دې پلو تنظیم کوي نو دغه کمیټه کې سوک سوک دی او د دې غونډې کیږي کنه کیږي دا معاملې ال تول نه هواریږي چې خلک په یو بل ډز کوي دواړه ځواکونه
دس یو لایجن کمیټه ستا د سپین بوست د کندهار د چمن د دې د دې کمیشنر نه له افا چې کوم لري کمانډان لیول باندې خدای څخه خبرې ستا جی خو یو کبیله دا یو چې په وای د خلکو سره د اشتداري دي د پښتني دي تعلق سره زیات دي نو په کار دا دي د والو حکومتونو ته چې د دې خلکو د پاره اسانتیاوي جوړ کړي مشکلات نه کی جوړ
خجی
دا د خلکو نه کلو حرکت دي دا د خلکو بزنس دي د خلکو د اصل ژوندونو سره تړلې دي او د بغیر په افغانستان کې کفاره ده چې نیمروز دي که هلمند دي کابل دي که کندهار دي کندهار دي د ټول سینو سات کم مریضان نه جوړ خلک چې افغانستان کې شفاخانې یا مکتبونه دا سلسله نشته دا ټول نه جوړ کناري نه دي ک فزیک ماشومان دي ک زړه هم دي دا ټول څه کوچ شاته دا ټول روټو چې دې له راځي لیکن نن پر هغه باندې هم لاري تل کیږي دا غوته فارو مشکلات دي په کثر دا دي چې دا اپا چې کوم ګمنټ یا طالبان دي هغه هم دې خبرې دې احساس او کله پاکستان پر سر دی پاکستان احساس
کړه
دا خلک ایشوز باید چې حل کی.
تاسو شاجید دی ازغن تار خبر او کړه مونږ به د پاکستانی چارواکو نه ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګری چې کم چپی دی دا ودریږي دا غه طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا چې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو. نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې څه کردار ادا که کنه د ازغن تار سره دا مسلې نورم پیچیده شوې.
ازغن تار وي او که دیوال وي که هر شی چې وي زما فکر سره زه د مسلې حل نه بولم. کابل ګورنمنت د اسلام آباد سکندر کم ګورنمنت سي حکومتونه دي د هغو ترمنځ مانګې وي د هغو ترمنځ یو ښه تعلق وي هغو ترمنځ یو د بل سره ښه پوهنه وي ښه تعلقات وي کار دی
جی.
خبر کابل اور اسلام آباد چکن گورنمنٹ انڈرسٹینڈنگ
اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو هم خبرې شاجی چې ډېری معاملې چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي دارو په لاس کې دي. خو چې بلوچستان کوم حکومت دی هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپلو خلکو د چمن کله عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولي د وجې د دې بدامنې د وجې آیا بلوچستان حکومت سدا سے فعال کردار ادا کی کہ نا چدا مسئلے لگی رقم کی او خلق تلگ ریلیف اور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا ایسا دا حکومت دی نوتل تا چی یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل تا چن سدا دل تا خوب پر نام چیف منسٹر دی لیکن دا ادا نہ خاص نئے کردار اختیار سا او نہ دل سے کم صبح وزرا دی دا ہو تا حیثیت
کھجی
جواب دے نہ بولے کہا کتے وزیران و دے چیف منسٹر اور دے گورنمنٹ بولے آئینی تو معاملات کو ٹول دا بلوچستان حکومت پلاج نظر سوکھ دے ایون فرنٹیئر کور امپلائمنٹ ہم بلوچستان میں سر آئینی طاقت ہے لیکن دل کا گورنمنٹ کو پنامہ دیں خاص او میں خاص کردار کا ہم نے دا گورنمنٹ کم دی آغاز خلق کو چکر سمجھ دی دا هو احساس کوي نو زما فکر سره دا چې احساس بنه وي
ها صحیح ده
د مخ سره غلي دي چې نه سر کم دي وزیرالا هغه سر بیان نه او کوي چې هغه نه خسته وي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوي دي هغه د پاره یو حل لار پیل کړو.
زه ډیر مننه کوم سید علي شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبره وکړې تاسو د وخت ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه جی. هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وزه څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنې پیخي زیاتې شوې دي او وروسته د بدامنې پیخه چې دا غدار چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلور لای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي.
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي کمیټي غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته چیرمه په خپل اباګنی ایدرا درګي کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو وژسو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روانو په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د وروستي اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې پیښې ذمہ‌داري قبول کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلی درګي کودیزی اوسیدونکو او په کال 1978 کې د سردار اوتلا خان په کور کې ژوندلی وو. نوموړي لومړی زده کړې د لورای څخه او بیا یې بی ای د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیسته د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې یې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل سوی و او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه دغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچیانو سره وسېدی او په روان اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه مځکې یې په خلکو کې بیشلې وې او د دسمبر په 12 نیټه یې دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. بلبلو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې پنشه کیږي.
په دې اړه د لوی چی څه مسله و هغه هم تر حال شو ته باقي د تقریر هم کړی نو دا تر خلک د خیز د سر خلک ولي نو دا په دې وطن کې د سر دا وطن دی نه خیز د خلک خلک حساب نه کوي د سر او خپل حساب نه کوي. اته به شو کراځي چړای به وږي دا خپل ډیر موږ د وطن د پار ډیر تاوان دي د سر په خپل کې بیا دا وطن دی د حساب د ور پلانې مو چې د پلانې مو چې د پلانې مو چې د موږ هغه تر په کبای کې اول درې سو تقریبا خاص مو ته کالج مشران کالج په پاتا کې موشتل یو 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 ټارګټ کېدل کې په کال کې زاش دغه اقدامات کې د دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت یې کوینو بیا څو د ګرافت ونه کې
کار خان غشتنه وکړه چې حکومت دی په پیښه کې تورن کسان سم د لاس ونیسي او د لورلای په ګډون د سبې په نور برخ کې دي د امنیت د خوندي ساتل په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. کدا چې ونه سونو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لار خپل کړي. بلبل وته د لورلای د پولیسو مشر آصف مستوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برایش په هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کستنیولو په خاطر د ترګری زد فورس یا سی ټی ڈی هم په حرکت کې راوستې ده.
زموږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې مونږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتو سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه تاسو خبرو دا وخت مونږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامی مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامی اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ته ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر زه ټول د مخه تا ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وېسته مونږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او مونږ د دې مسلې د بدمنې د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړې. د وروستۍ تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي د هغې نه وروستو ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامي مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي د حکومت نم څه تمه ده د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېره مننه. لومړی خدا دی چې تقریبا کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره د ټول پاکستاني حکومت بند کړ. بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشې نه وي. بیا موږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړو بیا دغه سونه سے دردانن ورځ پوری دلتا حالات چدی پچمن سنگ بولت پسردی پلا باندې ډیر خراب ته ډیر کړکی چند او خلک ډیر د بدامنی او د بیروزګاری سره مخامخ شوی دلتا کا شاده کې ګدا ده کده هر ایک دغه سره تعلق لري کا ترانسپورټر ده کاموش پزائی جب کی وتوا لغړې مزرکار کدا د کتجاد ټول متاثر شوی دی دا 13 ورځ دا کوم پیښ رااله دی نه دی پریشانی جوړه ک پدی کی وتن شهیدان سو بے ګناه شهیدان سو او تقریبا 25 نه زیات زخمیان شوی دی او لا ډیر کړه کی چنده او مش کاروبار تباہ کړي دی او مش روزګار تباہ دی امنیت تباہ دی حکومت هم نه کوي حکومت صرف تماشا کوي
دغه چې کوم مقامی انتظامی چارواکی دی ډیپټی کمشنر دی د پولیسو مشر دی د ایف سی مشر دی د فوز چې کومې اداري دغه مشران دی نو تاسو وخت په وخت احتجاجونه هم کوي د خلکو سره کینې پاسیم دوی سه یقین دهانی درکړی دا دوی سه اقدامات کوي د دې حالاتو د خکولو لپاره
دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول موږ ته دروازو د وعده راکوي مشته درو سو پوری چې کوم وعده زما سره کړی ځکه چې په وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد د کنوینر ولما چې دا ټول وعده زما په موجودګۍ کې سوي دي زمو سره عسکري قیادت هم کړی دی او د بلوچستان صوبای حکومت هم کړی دی ایف سی آرمی ټول را سره کړی دی خو درو سو پوری یو ادم وفا کړی نه ده ځکه چې دا الله دروس پر کرکیچن روان دی او دا اوسم وایم بیا مې ویل دي کچیر دا الله ته د حکومت پاکستان په ښه نظر نه وګوري او واقعي وعده چې موږ سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نه دی درغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی او یو خبره به زه بل یاد کم د چې دا کم یاد تاسو افسران یا کوک کرنل دی ک ایف سی والا دی کا ډیپټی کمشنر دا خو راځي دا خو نوکران دي دا خپل نوکری پرد پر کی پاره کم چې پر کی خو پر کی ولار سي لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته د تصرفات یو خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده د دې لوی عالمن هم دا غلې
ها اوس خبر داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دی پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر د سپین بولدک چمن د نخت لامل بخنه غوښته ده د ویلي دی چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوی دی او د ستونزه هواره شو هغې زبونه معافي غوښته ده او دی راته یقین دهاني راکړې ده چې بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي د دې نه مخکې هم داسې پیښې شوي دي د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوی او څومره باوري چې داسې پیښې به نور نه تکرارېږي بلکې حالات به سمي
دا یو تضاد خبره ده د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری شوی دی تاسو کتلی سئ په سوشل میډیا خبر رسنۍ کې جاری شوی دی د کندهار 302 کلی اردو کوم هغه چې کړی دی هغه دا ویلی دی چې دا پیښه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو دلته خو تضاد دغه را روان دی چې دا پیښه چا کړی ده سوالونه خو دغه را فارېدلې دي چې په دې کې دا څنګه واقع وسول او که دا واقع سوی ده هغه د چمن د شار څخه تقریبا د آبادې څخه 12 کیلومتره لرې د شرو اوبو علاقه ده دا هلته تاوتریخوالی د پاکستاني چارواکو او د طالبان ترمنځ راغلی دی لیکن دلته بیا په شار کې د توغندۍ چاره وتوغندوله سوالونه خو دغه پیدا کیږي دا خو د ایس بی آر د پوج کوم شعبه تعلقات یا موږ موږ ته ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې د خواجه آصف هم کړې ده او د پاکستان وزیر اعظم هم کړې ده هر چا کړې ده خو موږ دا سوال کوو موږ دا د پښتنه کوو موږ دا باس خاص کول غواړو چې دا پیښه چا وکړه طالبان کول اردو 302 وای چې مانه ده کړي او جاسی پوي چې دا هغه بخنه غوښه ده دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي
د کوم منځ کې چې کوم خلک وجل شو د خو د غزې اوسیدونکو خلکو دا پښتنه ما د بل میلمنه موکړه د دې وجل شو خلکو سره د دې جوبل شو خلکو سره د دې زپل شو خلکو سره سم رسته کیږي یعنی د دې کورنۍ کنده می شوې د دې خو غموم په ور په غاړه شو او د خلکو چې کوم روزګار کو د غېدم به برخې شو نو د دې خلکو سره به سم رسته کیږي کنه کی
د دې چې 13 واري چې ما یاد کړي چې کوم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او په هغه کې بیا موږ احتجاج وکړو موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړي او د صوبایي حکومت لمنګ دغه نه یو کول نه ویل کړې واخلې هغه د ټولو شهیدانو ته اعتماد تمرکه وزستان تمرکله لیکن دا اوس اوس په پاکستان حکومت دروست څنګه دی ویلي چې موږ څه کورنۍ ته څور کو یا نور کو یقینا د داخله چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غ مړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا زابل روزوارلم کوټه ته د کوټه ډراما سنټر چې دی دا زخمیان د ډېر سخت مشکل سره غولو یعنی عام خاص کم زخمی چې راځي هغه ته کوم علاج ورکول او دغه ته هغه علاج ورکړو لیکن دای څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دای څه یو سلوک اوس روان دی د ایوانانو په شان روان دی
ما کوشش وکړو چې زه بلوچستان کې هم د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم خو بریالی نه شوم ته دغلته یو مقامي مشر ژوند کې دغلته د کور دی دغلته کاروبار کې د نورو خلکو نه به هم اورې ستا به خپلم پوهی په دغه مسله باندې ستا په نیز باندې دواړو حکومتونو له څه پکار دي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي
چوس پکار خدا دس دوار حکومت نہ خوز مش بدا ہوئی چی آئے اگر حکومت قسم حکومت بولی خو لیکن دا حوال دوار دا رقم پیش مخنوی لپار دا دا لمرے دیغ پیش تحقیقات توسی دا دی حقائق تی پا منظر آن بانی راول سی دویم پا پاکستان کی دا افغانستان سفارت ہے او کنسولیٹ جرنلان دلی ناستی دا دی سر دی دا دنیا پا شان سی کم سفارتی تعلقات کیج تعلقات وی اگر کم دی سر تعلقات وسی او بلا خبره چه آل تا چیز موش کمی جوری روغ کیج دا بارڈر پا متعلق لکه پا خواچ که دی پا اگر شان ننه نن سبای چه دی اگر زموش کسان زموش دا خلق چه دی اگر دا مذاکرات من لیری کلی دی او موش پا دا نخبره وی چه دا خبری چوک وی دا پیسلی چوک وی دا جرگی چوک وی خو لیکن دا زوائم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د پیشي مالکان یو د دې وطن مالکان یو د دې خبرو مالکان یو در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچې نه دغه هغه نه پښتنه نه کوي در هغه ساتو پرې حقایق منظر عام ته ناراضي او وطن په خوشحالي او سوګالۍ جوړېدل کېدل نه سي
ډېر مننه کوم اسلم خان صاحب تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسې
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې